حقوق را می دهد. آیا را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات؟
اته بجه شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو پیلې لنډو خبرونو کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د واګې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال شو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهیږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلی ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولای شي، د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنگټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 80,000 روپیو ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل.
متاسفانه هنگامی که فصل میوه در افغانستان فرا می رسد، یک مشکل به میان می آید که نه تنها به تاجران بلکه به باغداران و زارعان زیان مالی وارد می کند. پاکستان در نهایت تصمیمش را پس گرفت، اما انتظار داریم که این مشکل باز در آینده ایجاد نشود.
امیدواریم که آینده که در مشکل پیدا نشود.
د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په 1300 ورځو کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوو بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوي او له منځه تللي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلس چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې 20 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت غواړي. نوموړې لاویا کلنې واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی بل سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د 20 جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ په پام کې ده. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی وو، همدا دوه لوبډلې فاینل ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. خبرنو مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ: د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بلند.
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
که چیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بې د چونه چرا باید پرانستل شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 ډېر زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. د نور مطالبه تر څنګ در 3 ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولې او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړي. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو حقوقو پر زیاتیدونکو سرغړاوونو جدي نیوکې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسایلو یادونه هم کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9 خبر شو ویل شوی هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوی، له بشري حقوقو جدي سرغړونې کیږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. پلیک راغلی چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له بیا واکمنې دورسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر په هولندې کړي او لښپغم د پورته ټولګي یوز د کون کنجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولای دی. پلیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنې دورسته د داعش ډلې د خراسان څنګ له خوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګ یو لس خونړی حمله شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نخښه شوې دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللای او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکونکو تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی بیگا آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولی بڼه بدله کړي.
مو خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکو موږ د ښځو ونجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیری او له تشدد ډک استراتیژي کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویل دي چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د سرګندونو ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې لزده کړو به برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپل پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو خوانځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د سیوا د ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان خوانځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعال نظیفي حقپال سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د انجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق لا شي ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقامات له خوا هغه د ریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیرش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواري نه لرم. هغه د لپاره د فکر ونه نه کوم چې دا د یو هیله بهون کې خبره اوسي، ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څو ورځې مخکې په ځینو سیمو کې لښپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو خوانځي پرانستل. څه فکر کوي تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نه وخت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي فکر کوي؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غک پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی داده چې مونږ ګورو چې همدا اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولی شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار دا په طالبانو باندې. او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو، زه هیله می دادم چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپل خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو، ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا، باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکي.
او ورستی پښتنه دا مېرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو خوندې باندې مګر د پوانتونونو دروازې خلاصې دي، پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوانتونونو نجونې هم فارغان شي، بیا به پوانتونونو ته نجونې محصلانې لکومه کیږي که دا وضعیت همدغه سي دوام وکړي؟
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړه چې پوانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو انجلۍ د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه به چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي لپاره تاسو کا برسي کې همیش د نجونو ښوونځي جدا دي، د الکان جدا دي او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي وي او یو الک د الک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو، نجونو ته یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري، ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د الکانو دپاره د قبول وړ وي، نو د نجونو دپاره هم باید واوسي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وا چې د یونیسف ادارې د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې له طالبانو یې غوښتي د نجونو ښوونځي دي بیا پرانیسي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د سواد ورځې په مناسبت هم په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
امریکای چارواکي وایي له 200 ډیر زیات افغان کډوال ماشومان ل خپل کورنۍ او جلا په متحده ایالاتونو کې اوسېږي. په امریکا کې د تازه خبرو شوی ارقام لمخې د ماشومان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په لګول کې امریکا ته لیکدول شوی. لا بل خو په یو تازه راپور کې راغلی دی چې امریکا ته په لیکدول شوی نوې کډوالو کې ځینې هغه افغانان هم شامل دي چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په لیستونو کې نمونه شامل وو.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 213 زیات افغان ماشومان له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول شوي دي. د هغو اسناد له مخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او میندې، پلرونه یا عزیزان یې په افغانستان کې پاتې دي. د نموړې ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 10مې پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ور په غاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال له کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 نه د کال د اګست له 15 راهیسې د تخلیې په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنیو لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دی راکړل. له بلې خوا په یوه تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته لېږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څیړل سوي. په راپور کې راغلی چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرمفتش شان اودینول دو جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دی به د دې راپورونو په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 شپږو مترو اوریدلای سي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې موسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوی چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې موسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکی ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 95 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوب ویلي له کله چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د برېټانیا د ملکې الیزابت دوهمې تر مړینې وروسته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغېزمن شوي. الیزابت دوهمې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډېرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنۍ واکمنۍ پر مهال کتلي وو. احمد شیبر په لندن کې میشته تاریخ له استاد شهسوار سنگروال سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملکې الیزابت روابط له کابل سره څنګه وو.
دایو میرابانه خزاوه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سره وو. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس لمخیم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې دې سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وي، ترخې نه وي، ګرچې هغه برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې اندې پاچا امان الله خان د وخت نه ټینګې وي. خو بیا د کله چې د تر دلته ماشال شاولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وي؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې دغه 70 کلن واک په مهال باندې تیر شوي چې کولای شي چې چرچل نه راواخله. تر دا وخوري چې میرمن لیز ټریس ته تر دغه وخت نو کوم هغه سید رمضان چې تیر سوی دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی د یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له څوار لسولس مشانو سره کتلې دي چې البته له جنو سره څو څو ځلې کتلې دي لکه بارک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یې ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بیساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور څه کې وو؟
یو خلوی خبر داده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېرې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي دې کې شک نشته ده.
که اوس حالت ته راشو شهزاده چارلس د ملکې ځایناستی څرنګه دا څرنګه شخصیت دی د ده به له نړۍ سره څرنګه روابط وي؟
په هېڅ صورت خو دی د الیزابت ځایناستی نیولی دا یو څرګند حقیقت دی او ډیر چیلونکی یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تیر کړل د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې کوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته د یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت کوم چې ما څونه ډلهیزې رسنۍ دي مطالعه کړې پامه تېرې مې کړې هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندوم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوسې برېټانیا له لاسه ورکړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تلوه درول شوه. د غتله د نورګل ولسوالۍ په زیړي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به د موټرو زیات بار وړلو له امله سړک هم خرابېده.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلې نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلې لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی او د غرنګې د ملت عواید د غیصت ورسره لړېږي ځکه چې حق الوزن هم گاډي ورکوي 100 روپۍ گاډي ورکوي چې وزن کې د هغې نه مسوا بل یو غټه غټه چې سره ترلاسه کړې ده دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمني وه خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شوبل شي سره پکې کړی او سره تقریبا دغه ځکې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه او وتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي د نورګل ولسوالی یو سیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم غاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي مثال نور دغه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي د سرک د خرابېدو دغه نه بچکولو د پاره ډیر سخت ضرورت اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر او دغه د حکومت یو غټه لا سرهولونه ده چې دا کار وشو
د کونړ او ننګرهار پر لوی لار د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کپر او ویجاړي شوي که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي
په روزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې د دې ولایت د کرکټ څانګې مسؤل خیر الله افغان وایي د دغو سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د روزګان منتخب لوبډلې ته غوره کړي
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کیږي چې د روزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به یوه میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي
د انټر کلب په نامه سیالي دي دا لوبي به تقریبا یوه میاشت دوام کوي د دې سمو ادب دا دی چې موږ غواړو لوبغاړي را پیدا کو په دې کې انلاین سکورینګ کرکټ بورډ تر آسان کیږي هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله مشته جوړیږي د دې سره دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په ځون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول سوي ترڅو دی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي دی وای روزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري که د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي
نیمې ګل احمد وسالې دا لوبي خداسې دي د مثال د خلک کشران د نشي توک څخه راګرځي او دته موږ داسې ډیر خوشاله موږ غواړو دې ته بیا نور ټولمیټونه مرته جوړ سیم ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کیږي مثال بالا سي سړ پر مخ مسلم
مې ز بهولا بهزاد دي دلته راغلی یو لوبغاړی دا د انټر کلب ولایتي لوبي دي موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي دغه معلومات چې په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کچیر هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبيږي
روزګان ولایت یو د افغانستان هغه ولایتونو څخه دی چې لوبو پکشي کې په دې ورستی کې بے ساري واده کړي خو لګونو سند سره هم مخ دي هغه ستونزې چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنی کما اکاډمي
اوس هم ستاسو لپاره پیغامونه
بلې ازادي راډیو ته زه خپل پیغام پرېږدم زستاسي خور د لمند بولاند سیمه سره دغه پیغام درته پرېږدم کلینیکو د دغه افغانستان دغه لمند کلینیکو د دغه 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 د چې دغه کښنیان چې ورسي وږي تیږې مجوار ولو دا وږي خوستغي واره ولو دوی مشته مواد نه راکې کم پیغام په ډیر تکلیف یو چاته نوبت ورسي ځغم په ډیر سیاست په ډیر مينت اوغه چاته دغه ورکی چې هغه واسطه لري یا یو څوک ډاکټر پکښلري یا نرس پکښلري هغه ته ژر ته ژر نو بات ورور سیږي دا غس پلند ورور ته پلند ورغټ ورور ته ما خپل پستر کوم لیدل دي چې ورور ته او دا نور چې ورسي دوی ته په ډیر تکلیف په ډیر چلو په ټمبو ورسي په ډیر دغه تکلیف دوی ته یو شی ورسيږي نو زه یله کوم چې د افغانستان خلک د افغانستان شزي د افغانستان ماشومان د ډیر لوجو د تندي او د ډیر خوستغي سره مخامخ دي کښنیان خو دا بيخي د سدي چې بيخي ختم سي دي کښنیان خو چې د شپخانه یا کلینیک ته ورسي چې در چا کښنی ته وګوري بيخي سړي زړه د سپور پاک کبابيږي
السلام علیکم زاد بھائی جی من والا خبر کوم ورور مر بند کی ته چی مستی والا را سی کرد خام روشنخت خیر و دا خالو بچ خاله نوشت کی جوړ غریب و دا ته بعد ورور پد مرست کی نه نوشت کی
نخی بولایم د امروز د ولایت د خاشرو د ولسوالی س دا پیغام تاسو ته ورډم نو هیله ده چې ما ژغ لور پر مقامات ته ورسوي مش په ولسوالی کی خصوصا موږ په کریاک چې د کښت په نامه ده د څښاک اوبه موږ نه لرو. موږ د څښاک د اوبو سره ډېر مشکلات لرو. یو کیلومتر دوه کیلومتر ګوښه موږ به اوبه راو د څښاک اوبه نه لرو. نو هیله ده چې زموږ زما پیغام لوړ پورو چارواکو ته ورسیږي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې د ازادۍ کارکوونکو ته پرون الله ته وړم ورځ کندهار ښار کې چرسو انګریزان نه طالبان ورغلي چې کندهاران یې ښځه کړې چې ولې چې ډبه ولې چې غرې ورته ویلې دي چې ښځو ته به د بانې سودا ورکوئ دننه به سودا نه ورکوئ. هغه ورته وویل دا خو یوه ښځه نه ده نه دوې ښځې دا خو زموږ کاروبار دی. موږ څه شي وکړو؟ هغې راوستلې وه سکنجې ورکړې ولې وه ډبو دغسې ولې وه چې د ولاړو نه وه. نو داسې سختې مشکلات سره موږ ورځ در بلې مخامخ یو. نور وطن خو نه سره ته جوړولی یو بل تجارت خو نه سره ته کوی اسانتیاوې خو نه سره ته برابرولی او مشکلاتونه ورځ در بلې زیاتېږي. زما خپل سپین ږیری پلار دی که کور ته وځي هم تلاشي کېږي که د باندې را وځي هم تلاشي کېږي. هغه بله ورځ یې ویل شل کاله زه چا نه یم تلاشي کړی دا څه حالات دي په افغانستان کې.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږې په 13مه نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال وشو خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي چاپ امر فعال شوی دی. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسون ته دنده سپارلې وه خو د دې کمیسون د کار نتیجه تر اوسه لا معلومه نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي چې له پخواني افغان ډیپلومات سید طیب جواد سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډیر ښه ډول ملاتړ کولی شي د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوو د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تېره اونۍ د انګورو انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1000 څخه 80000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل. د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسکونه په میوه بار ټرکونه په سپین بولده کې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه تللې. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په 10مه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د برېټانیا پاچا شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سبا د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ کیږي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره لوبډلو له ډلې څخه چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې پایلوبې ته راووتې. دا لوبه سبا د افغانستان په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دې لړۍ کې له 2 بریاوو وروسته د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان، سریلانکا او هند پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه.
درسي ساعت تر شپږم ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننۍ درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1456 میلادي کال کې پیل او په 1849 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یوې کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 60,000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي.